السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شپې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادۍ رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او ومه ورځ ته ځانګړې شوې. په نیمه نړۍ کې د خزو اړوند مسلې راخستل شوې او په ومه ورځ کې د تیرې یوې اونۍ پیښو ته له بیلابیلو زاویو کتنه شوې. په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. په تورخم کې تیر شپه د طالبانو سرحدي ځواکونه له پاکستاني لوري سره په جګړه اوښتي دي. په تورخم کې د طالبانو د حکومت وی به خبره سرچینې ازادي راډیو ته د جګړې پیښېدل تایید کړل، خو د نورو جزئیاتو له ورکولو یې ډډه وکړه. د پاکستان د ملشي ځواک او چارواکي بیا د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي چې جګړه د دوی خواته د اف سي ځواک د درې سرتیرو د مرګ شوبله لامل شوې. دغه چارواکي تور پورې کړی چې جګړه د طالبانو د پولیساتو لخوا پیل شوې او تورخم کې د دوی ایوب چک پوسټ په نخه کړی دی. د لنډ کوتل روغتون ډاکټران وایي چې د ډزو تبادلې په وخت تورخمه د وزای ډریور حیات شیر مړی ورورل شوی دی. ځای خلکو مشال راډیو ته ویلي چې د ډزو له کبله پولې ته څیرمه پروت باچا مینې کلی خلک د ویرې له کبله پرېږدي او لنډ کوتل سیمې ته ځي. په تورخم پوله د پاکستان امنیتي ځواکونه او افغان طالبان ترمنځ دغه تازه نښتې د لامل په حقله تر اوسه معلومات نشته، خو دغه پوله د فبروري له 28 را په دې خوا تړل شوې ده. خبرونه له ازادۍ رادیو نه اوري. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا وایي چې روژه داسې وخت راغله چې په افغانستان کې ډېری کورنۍ د خوراک لپاره څه نه لري. اوچا د یکشنبې په ورځ د روژې له رارسېدو سره په یو وخت کې په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې نږدې 15 میلیونه خلک افغانستان کې د خوراکي توکو له سخت کمښت سره مخامخ دي. د ادارې خبرداری ورکړی چې له سباندې $1 میلیارد اړینې بودیجې څخه دوی یوازې د افغانانو د ملاتړ لپاره $9.9 میلیونه ترلاسه کړي. په افغانستان کې ځینو خلکو مخکې له ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه ښوولې وه چې د روژې په میاشت کې د خوراکي توکو بیې لوړې شوي. ایرانی رسنه یو راپور ورکړی چې چارواکو په کرمان کې د افغان کارګرانو د استخدام په خاطر ځینې فابریکې تړلې دي. د ایران رسمي دولتي خبری آژانس صدا او سیما راپور ورکړی چې د بیگانه او ناقانونه اتباعو د ګمارنې او د ګران پلورنې په خاطر د ځینو کارخونو پلټنه او تړل دوام لري. ایران کې د یوې قانوني لایحې له مخې د ناقانونه اتباعو چې معمولا افغان کډوالو ته کاروي په کار ګمارنه ناقانونه ګرځول شوی او که فابریکې کوم افغان کارګر استخدام کړي نو د ورځې څه باندې $1 میلیون جریمه کیږي. ایرانی چارواکو خبرداری ورکړی چې د افغان رجستر شوو کډوالو اقامه د همدې کال تر پایه کار ورکوي او تر هغه وروسته به افغانان له خپلې خاورې وباسي. ایران بیا په تیرې او کال کې شاوخوا 1 میلیون افغان کډوال چې قانوني اسناد نه درلودل له خپلې خاورې ایستلي. او د کرکټ په اتلانو جام کې سبا سه شنبه هندوستان او استرالیا نیمه پایلو به ترسره کوي. دا لوبه په دوبۍ کې ترسره کیږي. اخوا په بل نیمه پایلو به کې نیوزیلند له جنوبي افریقا سره مخ دی چې هغه لوبه د پاکستان په لاهور ښار کې پلان شوی. تر نیمه پایلو به مخ کې د ګروپي دور روسي لوبه هند او نیوزیلند یک شنبه په ورځ ترسره کړه. په دې لوبه کې هندوستان 250 منډې هدف ورکړی وو چې د نیوزیلند لوبډله یې په پوره کولو کې پاتې راغله. نیوزیلند خپل ټول لوبغاړي په 250 منډو له لاسه ورکړل او لوبه یې وبایلله. د کرکټ په اتلانو جام کې افغانستان هم شامل و چې په ګروپي دور کې خپل لومړی لوبه په جنوبي افریقا وبایلوده. دویمه لوبه یې له انګلستان وګټله، خو دریمه یې د باران په سبب له استرالیا سره مساوي شوه او له مخکې تاګه پاتې راغله.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
تیارې ته کشکیږي، نوم یې ورکیږي، نشان یې ورکیږي. نو د ښځو داسې پوښتنه لمانځي، موږ ته د خپل حقوق راکړي، مثلا د دندې حق، د لوست حق، د غږ اوچتولو حق، دا په ټولنه کې د څرګندېدو حق، دا زموږ حق دی.
د یوې مېرمنې غږ مو واورېده چې ویلې د طالبانو حکومت د دوی هغه لومړني حقونه ورنخستي. اتم د مارچ چې د ښځو نړیواله ورځ ده، هغه خو هسې هم نه ورته لمانځي. ګڼ شمیر افغان ښځې خپل ټول حقونه چې د ښځو د ورځې لمانځل هم پکې راځي غواړي.
هغه یو ورځ چې وه هم نورو ورته لمانځله او خپله یې هم خپل ځان لپاره تشکیلول. کمبود احساس شاته ورځي چې موږ همکار کړی ښځې یو په دې برخه کې فعال او زحمت مو ایستلی ده. تاسو په دې ښه پوهېږئ حتی زړه کې د انسان یو رقم ناامیدي له منځه راځي.
نن پام دې خپل خبرې کوم ملتیا مو وکړي. اتم د مارچ په ټوله نړۍ کې د ښځو د نړیوالې ورځې په نوم نومول شوې ده. په دې ورځ ښځو د خپلو حقونو د غوښتلو لپاره غږ پورته کړ او دا یې ثابته کړه چې د دوی په حقونو باندې څوک سترګې نشي پټولی. سکال بیا هم په ټوله نړۍ کې دا ورځ په داسې وخت کې نمانځل کېږي چې افغان میرمنې له خپلو ټولو لومړنیو او بشري حقونو څخه بې برخې دي. ګڼ شمېر ښځې وایي دا چې د طالبانو د حکومت لخوا د دوی حقونه تر پښو لاندې شوي دي. په یو شمېر کورنیو کې هم له دوی سره مناسب چلند نه کېږي. د ضرورت وړ څه چې په کار وي د کورنۍ نارینه یې نه ورته اخلي. د ښځو د ورځې نمانځل خو لرې خبره ده. دوی وایي له درې کلونو څخه ډېره موده شوه چې له زده کړې او دندو څخه راګرځول شوي دي. دې موضوع په رواني ستونزو اخته کړي. کله چې د ښځو اړوند د مناسبتي ورځو په هکله اوري ځانونه ډېر یوازې او بې وسه احساسوي، ځکه نه یې خپله د ځان لپاره نمانځلی شي او نه یې هم کورنۍ ورته تجلیلوي. د کابل اوسیدونکي ولوله وایي چې مخکې به یې د ښځو د ورځې لپاره یوه میاشت مخکې چمتووالی نیوه، خو اوس دا درې کاله کېږي چې د یوې وړکۍ ډالۍ مالي توان هم نه لري چې خپلې مور ته یې واخلي.
په تېر حکومت کې که شرایط امنیتي هم نه وو او داخلي مشکلات څخه زیات وو، مګر د افغانستان ښځو د دې توانایي درلودله چې هغه کوم فرصتونه چې ورته برابر وو کولی شو چې له هغه فرصتونو څخه استفاده وکوي. که څوک معلم وو یا هم څوک ډاکټر وو، انجینیر وو، وغیره، په مختلفو برخو کې کار کوه، کولی شو دغه یوه ورځ د ځان لپاره ولمانځي یا هم د خپل کورنۍ لپاره د میرمنې په نوم باندې یوه ورځ ولمانځي. هغه ستومانۍ د هغه یوه ورځ کې له زړه وباسي، یوه ښه ورځ جوړه کړي او د خپل کورنۍ تر څنګ، بخصوص د خپل مور خورو تر څنګ، دغه ورځ په ډېره ښه توګه ولمانځي. یو بل ته به یې ډالۍ اخیستلې او یو بل ته به یې مبارکي ورکوله. د دې مګر بدبختانه په اوسني حکومت کې چې سره له دې چې نورې ستونزې ډېرې دي، محدودیتونه زښته زیات دي، ښځې د دې اجازه نه لري چې کار وکوي یا هم خپل ځان د نورو له احتیاجې وباسي. حتی د دغه ورځې د لمانځلې حسرت هم په زړه کې پاتې ده چې نیسي کولی خپل ځان لپاره یا د خپل مور لپاره یا د خپل خور لپاره، یا حتی یو ساده او ډېر ارزان بیه د ښځې د ورځې په نوم باندې ډالۍ واخلي او هغه په خوشحالۍ باندې یو بل ته ورکړي. ځکه چې اوس د افغانستان په هر کور کې ښځې له ډېرو ناخوالو، له ډېرو خفګان سره مخامخ دي او دغه ورځ نسي لمانځلی. یا هم ستونزې او محدودیتونه چې دوی ته برابر شوي دي د حکومت له خوا نه، او هغه د دوی اندکې او وړې خوشحالۍ هم ترې اخیستې دي. دوی هغه خپل واړه فرصتونه هم له لاسه ورکړي دي، واړه خوشحالیان هم له لاسه ورکړي دي. حتی نسي کولی ښه ورځ، یعنی اوس نه لري چې د ښځو د ورځې په نوم باندې یو بل ته مبارکي ورکی. یعنی واقعا د تاسف ځای ده چې افغانستان ښځې د فرصت نه لري چې له خپل وړو خوشحالۍ نه لمانځنه وکړي، خوشحاله او آرامه شیبې ولمانځي.
سونیا صدیقی چې د جمهوریت د سقوط پر وخت د پوهنتون په دوهم ټولګي کې وایي، په کورنۍ، پوهنتون او دفتر کې باید د ښځو ورځ په شاندار مراسمو دوی ته لمانځل کېدله. خو اوس دا چې حاکم نظام د ښځو اړوند هیڅ موضوع ته هم ارزښت نه ورکوي، دا یې ډېره مایوسه کړې ده.
هم په کورنیو کې، هم په رسنیو کې، تلویزیونونو کې، ټولو ځای کې ښه لمانځنه کېدله، جشن بنیول کېده، تفریقي به ورکوله، یو خاص پروګرام یا برنامه به په شکل جوړېدله، په دې به خبرې اترې کېدلې. انجونو خاصتا مثلا میرمنو یا انجونو کېناستل، په دې اړه خبرې کولې، یا هم ټول خپل مبان کې را ټولېدل. هغه کسان چې رسنیو کې کار کړی و یا هم بیرونی فعالیتونه درلودل، دوی ټول خپل د ژوند ښې خاطرې، جالبه خاطرې ویلې. او په دا رقم باندې هغه یو ورځ چې وه هم نورو ورته لمانځله او خپله یې هم خپل ځان لپاره تشکیلوله.
بلې، اوس د افغان ښځو وضعیت څه رقم ده؟ دا خو واضح خبره ده چې له کوره بهر نه ورته لمانځل کېږي. د ښځو ورځ په کور دننه څنګه؟ آیا تاسو ته لمانځل کېږي دا ورځ؟
د کور نه بهر خو لمانځل نه کېږي. خو اوس زموږ اکثره ښځې یا کډوالې شوې دي، یا هم خپل وظیفې له لاسه ورکړي دي، یا هم په کور ناستې دي. نظر په شرایطو باندې هغه کورنۍ چې مثلا ښه وضعیت کې دي، هغه کورنیو کې یعنې په ډېره کمه کچه لمانځل کېږي. خو هغه کسان چې خپل په مسؤلیتونو کې، خپل په مشکلاتو کې بوخت دي، هغوی اکثره نشي کولی چې دا ورځ لمانځي. خو بیا هم زما په نظر په دې شرایطو کې چې حتی یو څوک درته احترام هم وکړي، یا حتی خالي تبریکي هم درکړي، دا هم یعنې ډېره غټه خبره ده. دا هم یو چاته احترام ایښودل دي او د زړه نه درناوی کول.
نن ورځ افغان مېرمنې په ډېر بد وضعیت کې دي. د دوی په خبره د اغوستلو لپاره کالي نه لري چې درلودلی هغه زاړه سوي دي. خوراک، پوښاک، هر څه دوی له ستونزو سره مخ دي. تاسو په نظر نورې کومې ستونزې دي چې افغان ښځې زیاتې ورسره مخ دي؟
د کور دننه مخکې خو وي، اوس د کور نه بهر او دننه دواړو کې بندیزونه لګېدلي. سیمې سبا ورځ هم ژوند ختمي، هم فرصت ونه اوسي، او هم موږ نه یو پوه شوي د ژوند څنګه تېر شو.
بله، له ځانه راته وایه په یاد کېږي دي چې اول ځل اتم د مارچ چیرته ولمانځل سه، چیرې دې ګډون وکړه، څه تحفه چا درکړه؟
لومړی ځل وه چې دا جشن موږ داسې ولمانځه چې څو فعاله ښځې او نجونې یو ځای شوي وو. هغه کسان چې فعاله برخه یې درلودله، خپرونه مو درلودله، لاړو خپرونه کې مو ګډون وکړ. هلته هغه کسانو چې مخکې هم ښځو لپاره کار کړی و او خپرونه یې درلودلې، فعاله ښځې ولې، هغوی سره کښېناستلو، خپرونه مو درلوده، خپلې جالبې خبرې، هغه پلانونه د آینده لپاره مخکې خاطرې د ټول به یادوري کړه. او باوجود د دې چې یعنې تحفه تاسو پوهېږي دا ارزښت نه لري چې څومره قیمت ولري، او مګر دا چې یو څوک تاته اخلي او دومره احترام تاته کوي، همدا یې د ډېر یو غټ ارزښت لري. د مادي نه یې معنوي ارزښت کاملا زیات دی.
بله، خپله د چاته په اتم د مارچ کې سوغات اخیستی کوم وخت؟
نظر په اوسني شرایطو که وایم، یعنې اکثرا بیرون کې خو مې نه ده اخیستی، خو خپل مورجانې ته مې نو ډالۍ اخیستې ده، مبارکي مې ورکړې ده، او انشاءالله چې وکولی شو وروسته د دې ورته په سمه توګه ولمانځو او وکولی شو هغه څه چې موږ نه غواړي او څه توقع لري. باوجود د دې چې تبریکي ټولو ته ورکول کېږي، خو مګر مورجانې ته په یعنې خاصه توګه لمانځلې مو ده، ورته کیک مو ورته راوړی دی او تحفه مو ورکړی ده. انشاءالله چې وروسته د دې وکولی شو د دې نه ښه لمانځنو.
ارزښت باندې راته خبرې وکړه، که څه هم د تاسو په خبرو کې څه نه څه روښانه سوله. اتم د مارچ چې د ښځو لپاره لمانځل کېږي، تاسو په شخصي نظر څومره دا اهمیت لري؟
دا روزانه ژوند کې چې یو نفر درته ارزښت درلوده، اهمیت یې درکړه، ستا خبرو ته، ستا کردار ته، ستا روابطو ته، هغه څه چې تا ضرورت درلودل، په وخت باندې تاسو ته ورسېدل، نو دا خپله یو نوی ارزښت ده. او کله چې بیا اتم د مارچ نه ته خپله پوهېږي چې ټوله نړۍ کې لمانځل کېږي، او ته بیا غونه کولی شې ته لمانځې، یا هم حتی یو څوک درته تبریکي هم درنه کوي، نو ځان خپل ځان سره داسې ښه احساس نه لري، ځان ته یو رقم کمبوتي احساس شاته ورځي چې موږ هم کار کړی، ښځې یو، په دې برخه کې فعاله وو، زحمت مو ایستلی ده، یا حتی که بیرون فعاله ونه اوسې، حتی د کورنۍ کې چې اوسې، دا هم یو فعاله برخه ده چې موږ اخیستې ده. او که چېرته ونه لمانځل شي، نو تاسو په دې ښه پوهېږئ، حتی زړه کې د انسان یو رقم ناامیدي لمنځته راځي.
د پغمان د اوسیدونکو میرمن مینې په نظر، د طالبانو حکومت د دوی هغه لومړني اساسي حقونه چې زده کړه او کار د ورکړي، دوی ته د ښځو ورځ نن مانځي. خو د دوی لپاره دا ډول ژوند چې ورځ تر بلې د نارینه وو ګټې ته مجبوریږي، هغه هم چې د کورنۍ سړي هم بې دندې وي، نور له زغم نه وتلې خبره ده.
د ښځو په نوم یو ورځ چې هغه د مازه کیږي طبعا هغه هم تاثیر لري، نو روحي فشارونو سره مخامخ دي چې وایي چې دغه هم څه اضافه ده دغه ورځ چې نن مانځلی او یا نه خبرېدل یا هغه خپل حقوق یې نه ترلاسه کول چې دغه هم خپل منفي تاثیرونه لري.
په نړۍ کې دا ورځ د ښځو لپاره په شاندار مراسمو سره نمانځل کیږي. په افغانستان کې لکه څنګه چې تاسو وویل میرمنې ډوډۍ نه لري، میرمنې د اغوستلو لپاره نور کالی نه لري، په دې خبرې وکړئ چې وضعیت څه رقم ده اوس په افغانستان کې.
یعنی د افغانستان د ښځو وضعیت خو ټول نړۍ ته معلوم دی چې افغانستان ښځې ورځ تر بلې تیارې ته لویږي، تیارې ته کش کیږي، نوم یې ورکیږي، نشان یې ورکیږي. یعنی که ووایم چې له تاریخ نه حذفیږي دا به هم یعنی کومه ناشونې یا ناممکنه خبره نه وي. په عامه اصطلاح بس آفرین دی د افغانو ښځو په جګر باندې شي چې دلته شپې ورځې سبا کوي، شپې ورځې تېروي، اقتصادي ستونزې، رواني ستونزې، کورنۍ ستونزې، دا ټول زغمي، دا ټول مني. خو خدای دې وکړي چې حداقل حداقل په خپل کور کې ورسره کاروي وشي. مثلا خپل خاوند یې، خپل ورور یې، پلار یې، حداقل هغه ورسره یو سم وضعیت وکړي، هغه به ملکوي. نور خو بس په نړیواله سطحه یعنی غږ نه اورېدل کېږي. مثلا دا اوس حکومت نه پرېږدي چې غږ اوچت شي او نه پرېږدي چې غږ چا ته ورسېږي. په همدغه خاطر باندې ښځې میرمنې په کور کې نول شوي دي، د دندو حقونه او د درس دا ټول ترې اخیستل شوي دي د همدې دپاره. نو حداقل زموږ غوښتنه د خپلو کورنیو نه په داخل کې ده چې حداقل په دا خپل کور کې د خپلو میرمنو سره، لونو سره، میندو سره حداقل دلته ښه وضعیت وشي، هغه به هم بهتره وي تر دې چې مثلا ورځ ورته ولمانځل شي، ورځ یې مثلا تجلیل شي. هغه خو نور الله نور دی، خو که هغه هم نه کوي لطفا لطفا حداقل په خپل کور کې ورسره ښه رویه وشي، هغه هم یو څه ښه ده، یعنی ګزاره وار ده.
بله، که څه هم په جمهوریت کې افغان میرمنو ځینې ستونزې درلودلې، خو بیا هم له نورو هیوادونو سره افغانستان سیال و، د ښځو نړیواله ورځ ورته نمانځل کېدله. لغه وخت نه کیسې راته وکړه، تاسو ته د ښځو ورځ څه رقم نمانځل کېدله؟
تېر حکومت کې مثلا جمهوریت کې یوه لاسته راوړنه همدا د ښځو ازادي وه، د ښځو حقوق و. نو هغه وخت ما خپله هم دنده درلوده، په ډېر شاندار مراسم و، په ډېر درنښت و. مثلا زموږ د کار په محل کې، کار په ځای کې، حداقل مثلا هغه ګل چې دی د ښځې دپاره، مثلا ګل یو بهترینه تحفه ده، موږ ته به ګلان راکول کېدل. مثلا بله یو عادي تحفه چې حداقل ښځې مثلا د خپل ورځ ورته ور په یاد شي، او یعنی په هغه ورځ یو څه ښه احساس ولري، یعنی تجلیل کېده. که هغه مثلا په هر سویه دفترونه و، که مثلا ښوونځی وي، که مثلا د رسنیو دفترونه و، موسی وي، هر ځای وي، مثلا په دغه نامه یو شی و، یو ښځې ته خپل درناوی په هغه ورځ باندې د هغه یاد ادارې لخوا کېده. یعنی شخصا ما خپله به ډېر ښه یو احساس درلوده، ځکه موږ همکاران به ټول په هغه ورځ راټول وو، زموږ نارینه همکاران به مثلا په ډېر درنښت موږ سره برخورد کوه. البته پرته له دې ورځې همیشه په درنښت برخورد کوه، خو په هغه ورځ یعنی خاص، ځکه دا ورځ به خاص د میرمنو ورځ وه. نو طبعا مثلا ګلان ورکول، یو تحفه ورکول، یو درنښت کول، یو کیک، یعنی ډېر ښه احساس به و، ډېر ښه مثلا سړي ته خوند ورکوي، عزت وړي دغه نه چې یو څوک تاته مثلا درنښت کوي، یو څوک تاته په ښه سترګه ګوري.
کله چې اول طالبان راغلل د ښځو ورځ ونه نمانځل سوله، نور لکه څنګه چې په کار وه، که څه هم لږ څه بیرون یادونه وسوه په غونډو کې، بیا دوام کالو، درېیم کالو، دا ده ورو ورو نورم وخت تېرېږي. دا کال په کال څومره نورم دا ورځ له پامه غورځول کېږي؟
په هغه ورځ باندې طالبان راتلل، موږ په خپلو دندو کې و، په خپلو مثلا کارځایونو کې و. موږ مثلا چې خبر شو چې مثلا داسې پېښه شوې ده، خو بس نو یوه ورځ وه، توره ورځ یې بولې، هر څه چې بولې، یعنی موږ لیدلې چې څه کم، موږ د خپل کار ځای نه په منډو منډو کورونه ته ځان رسوو، او وروسته مثلا کومې چې ده تورې تیارې چې راغلې خو راغلې. دا چې مثلا د ښځو ورځ نه لمانځل کېږي، ورځ تر بلې د ښځو حقونه کم شول، دندې ترې واخیستل شوې، د لوست حق ترې واخیستل شو، دغه ورځ خو ترې واخیستل شو، شو. یعنی هغه مثلا تعلیم چې لږ فرض دی، هغه هم چې ترې واخیستل شو، دا خو بس یوه څنډه ده. نو د ښځو ورځ موږ ته نه لمانځي، موږ ته د خپل حقوق راکوي، مثلا د دندې حق، د لوست حق، د غږ اوچتولو حق، دا په ټولنه کې د څرګندېدو حق، دا زموږ حق دی. بس د ورځ لمانځل نه موږ تېر، خلاص، موږ ته د خپل هغه هغه خدای چې کوم حقونه راکړي دي موږ ته د هغه حقونه راکړیم. صحیح ده،
د طالبانو دا کړنې په ځینو افغان کورنیو باندې څه رقم اثر کوي؟ یعنی دوی هم په خپلو کورونو کې څومره مېرمنې له پامه غورځوي، ورځې ورته نه لمانځي، نور لومړني ضروریات نه پوره کوي، ځکه بیرون ویني چې حکومت د مېرمنو پر وړاندې بې تفاوته دی.
ډېر تاثیرونه تابن یعنی ډېر زه خپله کورنۍ کې بعض وخت مثلا دا زموږ د کورنۍ نارینه چې بیرون ته وځي نو زه خپله کله کله وایم ولې موږ نه وایو تاسو دولت تاسو نه پرېږدي واشي دولت ته ووایي نو موږ هم څه کړو؟ یعنی دا وګوري که مثلا د دې خبرې عمق ته څوک پام وکړي، یعنی ستا غږ په لوړو غرخانو نه اورېدل کېږي، نو زه ستا غږ څه واورم؟ د دې مطلب یعنی همدغه شی دی که سړی مثلا داسې عمق ته د موضوع وګوري نو تا وان مثلا تا غږ چې په یوه لوړه سطح ستا غږ نه اورېدل کېږي دا خو د طبیعت یعنی یوه دغه ده که نه چې په لوړه سطح د څوک غږ نه اوري نو په ټیټه به یې څوک څه واوري. دغه ډېر مثلا تاثیرات یې په کورنیو په هغه کورنۍ رفتارونو په کړنو درلودلی دی. ښځې ډېرې رواني ستونزو سره مخ شوي دي، په خپلو کورونو کې هم حداقل ورسره سمه رویه نه کېږي، ځکه چې بعضې کورنۍ دي هغه وایي چې مثلا په اسلام کې داسې راغلي دي، یعنی په اسلام کې راغلي چې ښځه دا ده او ښځه د کور ده او ښځه د کور ده او ښځه د خدمت ده. تا باندې چې په کور کې تاسو دغه خبرې کېږي او بیرون د هم غږ نه اورېدل کېږي نو هغه مېرمنې به او یا په روحي ستونزو په روحي او رواني مشکلاتو سره تابان چې مخامخ کېږي او ډېرې همدغسې شوي هم دي.
دا څومره مهمه ده چې مثلا په یو کورنۍ کې که دوه ښځې دي که درې ښځې دي دوی په خپلو کې یو بل ته دا د ښځو نړیواله ورځ یو ډول نه یو ډول تجلیل کړي، ولو که په ډېرو مصارفو نه وي، لږ خپله ښځو ته په داخل د کور کې څه کولی شي؟
دغه ډېره ښه خبره ده او ډېره ښه مثلا اشاره ده چې که نارینه زموږ غږ نه اوري تابان نارینه چې دي لوړې سطحې شروع تر د خپل کورنۍ پورې که خاوند دی که ورور دی که پلار دی نارینه نارینه دي نو تر هغه چې ښځې د یو بل سره مثلا ښځه د ښځې غږ وانه اوري ښځه د ښځې لاس ونه نیسي ښځه ښځې ته احترام ونه کړي هیڅوک به یې ونه کړي. نو دغه ډېره ښه خبره ده چې مثلا که په کور کې دوه ښځې دي دوه ښځې دې راوچتې شي په یو بل ته د احترام وکړي یو بل سره مینه وکړي یو بل ته دغه یعنی تحفه په شریعت کې په اسلام کې هم راغلی ده چې تحفه مینه ډېروي احترام زیاتوي په خپل منځ کې دغه وکړي مثلا که هغه هر څو ښځې دي نو دغه یعنی ډېر ښه کېدای شي حتی د دوی په روحي مثلا حالت باندې به هم تاثیر لري او په کورني وضعیت باندې یعنی په افغانستان کې ډېرې کورنۍ داسې دي چې ډېرې ښځې په یو کور کې سره ننوتې دي دا چې بېکاري ده بې سوادي ده نو هغه بېچارهګانې ډېرې مثلا په جنګو په دعوو په ګیلو په دې شیانو سره مصروفې دي. نو که لږ مثلا دوی ته مثلا معلومات ورکړل شي یا همدغه تشویق کړل شي پوهه ورکړل شي چې ښځې باید د ښځې لاس ونیسي ښځه د ښځې د حق په مقابل کې راپورته شي ښځه د ښځې لپاره مبارزه وکړي نو دا به بهترین بیا به هیڅ ښځه نارینه درته ضرورت ونه لري چې نارینه یې سپورټ کړي نارینه د هغې حق وغواړي. نو کاشکې ټول ښځې فقط د خپل یعنی راپورته شي د یو بل د حق وغواړي د یو بل سره ودرېږي د یو بل سره مینه وکړي او د یو بل سره اخلاص وکړي دا بهترین کار دی. یعنی همیشه باید ښځه ونه وایي چې نارینه یې ما لپاره یو څه وکړي راځه خپله تکړه شو خپله راوچت شو خپله راپورته شو خپله د خپل ځان لپاره یو څه وکړو خپله د یو بل سره مینه وکړو د یو بل لاس ونیسو د یو بل سره اخلاص وکړو.
بله په آخر کې راځو اتم د مارچ په هکله باندې د تاسو پیغام مېرمنو ته له ځان سره لرو. د ازادي راډیو له طریقه به تاسو مېرمنو ته د دې ورځې مبارکي په کوم الفاظو ورکړئ؟
افغان ښځې نجونې میندې تاسو ټولې اتلان یاست موږ ټولې اتلان یو یعنی زه خپله بس افغانه یم بس افغانستان کې اوسېږم یعنی په افغانستان کې په اوس شرایطو کې ژوند سخت دی تاوان سخت دی موږ ټولو ته معلوم دی نو دا سختې ورځې به هم تیرې شي دا مشکلات به هم تیرې شي مثلا که تاسو دندو والی یی که تاسو درسو والی یی که تاسو مثلا د هر شرایط والی یی دا وخت تیریږي یعنی بې ځایه نه ده چې رڼا راتلونکې ده که شپه تیاره ده رڼا راځي دا وخت تیریږي خپل حوصله مه بایلئ خپل ځان بوخ وساتئ ځان مصروف وساتئ په کور کې فعالیتونه وکړئ که هغه درسي دي که هغه مثلا نور کس دی کار دی دا شپې ورځې په یو ډول نه په یو ډول تېر کړئ. انشاءالله انشاءالله یوه ورځ به راځي چې موږ تاسو بېرته په رڼا کې وو، په رڼا کې به ژوند کوو، بېرته به مثلا خپل کوم اهداف چې لرو هغه ته به رسېږو. یوازې او یوازې باید خپله حوصله خپل همت له لاسه ور نه کړو. نو دا ورځ د نورې ورځې د ټولو ورځو زه مبارکي وایم افغانو مېرمنو ته او ټولو هغه مېرمنو ته چې د نړۍ مېرمنې چې په ستونزو کې دي، په مشکلاتو کې دي، او کومې چې نه دي خدای دې هغه هم وساتي، او کومې چې دي خدای دې په هغو له موږ سره رڼا راولي.
شمیر کورنۍ کې اوس هم د نارینه و لخوا ښځو ته د دوی ورځ نمانځل کېږي. 22 کلن خوشحال چې په کابل کې د انګلیسي په یو کورس کې ښوونکی دی په دې اړه وایي:
زه به خپل مورجانې ته هر څه چې هغه خوښه لري، هماغه لکه کالي، لکه طلا، هر څه چې وي ورته اخلم.
د مور ورځ هم تاسو ته ورته شیان اخلم، ورته او د زړه کارونه ورته کوم. هغه ورځ کې
د ما هره ورځ د ښځو ورځ، ما خور او مور هره ورځ ورځ ده، هره ورځ ورسره ښه تېروم. هر کار چې دوی وایي ورسره کومه کوم، هر کار پیسې چې کاري و بره کور کارونه هر چی دوی راته وایي هغه به کوم. ورته
ما لپاره همیشه د ښځو ورځ ده،
د ښځو ورځ خو ډېره مهمه ده. هر چا خپل ماینه نظرونه دي، هر چا نظرونه به مختلف فلی
طالبان او شزه تخصخ ندلر کای خنور در کای بیا.
بعض خلک دی دوی دیر شد د خپل کورنای څخه ډیر راضی، لکه خپل شزه نه خور نه مور نه بر هر چی دوی ورته وای، لکه ما غوندی کای ورته. او بر بعض خلک دی دوی خوش نه لري چې دوی باندې وزي داس وای تحصیل کی بره فکر کی بناستی بس
تاسو او عزت خفقان رزینو ولې مزم عتب تنظیم کوشت تنظیم اور اس منه تسلیم کیږي. دوی خفت نه اتیا صدا اوس دوی خبرې ټول جنو ټول څه شي زه ټول خبرې چې دوی کار ته نه دی بارو ورته نه تجلی کې دوه راتیا په سره نور دوی خبرې.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تر اوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 40 شپږ سو بیاو. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنواره او تاسو د ونې د پیښو متفاوت تحلیل لپاره د ازادي ځانګړي ومه ورسره بولم. نن خبرېږي چې امریکایانو له ټرافیکي بیروبار نه پزې تراغلي او خلکو لپاره د بیروبار لمنځ نه الوتونکو لومړنۍ موټر جوړ کړ. د ډیجیټل کرنسی له نړیوال ستر صرافۍ نه د یو نیم میلیارډ ډالرو د غلا په کیسه مهم خبروم او نو ډېر څه به درته ولرم. خو تر هر څه لومړی د ونې د مهمو پیښو د سر ټکی. نړیوال کرکټ کې د افغانانو نه تمیدونکي سفر. افغان لوبډلې یو وار بیا د کرکټ پنځونکو هیواد انګلستان فز په ځمکه ومخله. نړیوال مبصرین ویلي غټ لوبډلې سملول اوس د افغان لوبډلې عادت ګرځیدلې.
دا ډېر یو غټ لاسته راوړنه ده. په دې هیله چې د سیمه فائنل ته هم موږ کوالیفای وکړو، موږ لوبډلې کې دغه قابلیت ده، دغه ظرفیت لري چې استرالیا ته ماته ورکړو. د استرالیا له لوري په سیمه فائنل ته لاړ شو. په مالي لحاظ په دې لوبغاړو لپاره ډېر زیات څه خبر ده، په مانوي لحاظ د ملت لپاره ډېر څه خبر ده. د افغانستان لوبډله داسې لوبډله نه ده چې سړی دې پرې وسته داسې یو عادي ټیم وګڼي، بلکې دغه رایزنګ ټیم ده په دنیا کې چې اوغرس تر پلې دي ډیولپمنټ خواته روان ده.
کله نسې موږ دغه لوبه وکتله، زه په ټولنیزو رسنیو کې ګورم چې افغان سیاسون راځي د افغانستان ملت او د افغانستان ملي کرکټ ټیم ته مبارکي ورکوي. دوی ته هم مبارکي. خو چې دغه د بایکاټ کمپین په لاره باندې اچول شوی، ما یو سیاسون ونلی د دوی راغلي د افغانستان ملي کرکټ ټیم دفاع کړی وي او دغه سیاس خاص راځي د افغانستان ملي ارزښتونو باندې لګیږي. دا د موږ ټولو وظیفه ده چې موږ د دې دفاع وکړو. په ځینې سیاسون اوس هم خپل شخصي هدف یا شخصي ګټو پسې ګرځېږي، نه ملي ګټو پسې.
سوریه کې د طالبانو د کشرانو ورونو لوی ملي جرګه احمد اشرا د هیواد سلګونه استازي د سوریې راتلونکي ټاکلو ته ورټول کړیو. خلق پختنه کې چې طالبان کله د خپل سوریایي او کشر ور احمد الشرف په نقش قدم باندې ملي ګامونه اخلي.
د طالبانو چې کوم حاکمیت دی دی وی له اسلام نه تعبیر هغه منحصر په طالب دی. یعنی دا داسې یو تعبیر دی چې نه یوازې د نورو انساني ټولنو له لوري مردود دی، بلکې په اسلامي متونو کې، په اسلامي منابعو کې او په اسلامي اصولو کې هم دغه ډول له اسلام نه تعبیر شتون نه لري.
او په مادرید کې د طالبانو د مخالفانو بله غونډه د هرات امنیتی پروسې دولسم کانفرنس کې د طالبانو ضد ډلو او د افغانستان د راتلونکي په اړه بحثونه شوي دي، خو په ملي ارزښتونو نه پاللو هم نیوکې شوي.
د یو ګروپ د یوې ډلې د یو فکر کسان هلته سره راټول شوي وو، نو دا چې داسې کنفرنسونه چې په ملي اجنډا راټول نه شي، نو زه فکر کوم چې یوازې قومي سمتي یا ایدیالوژیکي اختلاف په اساس باندې چې هلته راټولیږي، نو داسې کنفرنسونه د افغانستان مشکل حل کولی نه شي، بلکې د افغانستان مشکل نور هم مشکل تر کوي.
بیا هم ستړي مشي. د تیرې اونۍ په ژوند ملهم لګوونکې خبر دا و چې افغانستان په نړیوالو ورځنیو سیالیو کې انګلستان ته پرله پسې دویم ځل او د چمپیونز ټرافی سیالیو کې په لومړي وار تاریخي ماتې ورکړه، او دا لوبډله یې چمپیونز ټرافی کې تر سیمی فاینل د مخته تک پر ځای سیده کور ته واستوله. د انګلستان کرکټ بورډ او لوبډلې ته تر دې وړاندې د برېټانیا د پارلمان یو 16 غړو او د افغانستان د سیاستوال فوزیه کوفي په مشرۍ د فعالانو یوې ډلې ویلو چې دغو سیالیو کې افغان لوبډلې سره خپل لوبه لغوه کړي، ځکه د دوی په باور چې افغانستان کې واکمن طالبان د ښځو حقونو ته درناوی نه کوي او د کرکټ ملي لوبډله هم نوره ملي نه ده پاتې بلکې د طالبانو استازیتوب کوي. دغه بحثونه پخپله د انګلستان او افغان کرکټ لوبډلو ترمنځ د چمپیونز ټرافی له دغې لوبې یوه ورځ مخکې هم ګرم شول، چې په ځواب کې افغان لوبډل مشر حشمت شهیدی خبریالانو ته وویل دوی د ښځو په ګډون هر څوک په کرکټ کې لوبېدل او لیدل غواړي، خو افغان لوبغاړي یوازې د کرکټ میدان کې لوبې کنټرولولی شي، د باندې سیاستونه د دوی کار نه دی. بلخوا انګلستان نه پاتو منډو د تاریخي لوبې ګټلو د لوبو د مینوالو نه زیات سیاسي نظریات او بحثونه توده کړو. په افغان کرکټ بورډ کې یو سرچینې ازادي راډیو ته وایي انګلستان یې د پردې تر شا له اوږدو مذاکراتو بحثونو وروسته قانع کړی و چې د چمپیونز ټرافی لوبو کې به له افغانستان سره مخامخ کېدو څخه نه تښتي. سیاسي شنونکو ویلي د افغانانو په وروستۍ بریا سره انګلستاني لوبډلې، انګلیس سیاستوالو او د افغان کرکټ داخلي مخالفانو په یو ځای ډېر سخت ځواب ترلاسه کړی او باید چې دوی په خپلو افغان کرکټ ضد سیاستونو بیا غور وکړي، ځکه د دوی په وینا چې کرکټ د طالبانو نه بلکې د افغانانو وروستۍ ورپاتې خوشحالي ده.
کله نه چې موږ دغه لوبه وګټله زه په ټولنیزو رسنیو کې ګورم چې افغان سیاسون راضي د افغانستان ملت او د افغانستان ملي کرکټ ټیم ته مبارکي ورکوي، دوی ته دې هم مبارکي. خو چې دغه د بایکاټ کمپین په لاره باندې اچول شوی و، ما یو سیاسون ونه لید چې دوی راغلي د افغانستان ملي کرکټ ټیم دفاع کړي وي او دغه سیاس خاص چې راضي د افغانستان ملي ارزښتونو باندې لګیږي، دا د موږ ټولو وظیفه ده چې موږ د دې دفاع وکړو. خو ځینې سیاسون اوس هم خپل شخصي هدف یا شخصي ګټو پسې ګرځيږي، نه ملي ګټو پسې. دا لې واز دې مان د داخله دي ډیرو افغانانو ده چې دغه سیاسون ولی ناراضي د افغانستان ملي ارزښتونو دفاع نه کوي، نو دوی ته دغه میچ هم مبارک وي. کداسې موضوع بیا چې تر منځ کېږي د منګ غوښتنه بل دوی نه داوي سیاسي په مینستری میډیا کې په ټولنیزو رسنیو کې د افغانستان د ملي ارزښتونو دفاع وکړي.
دا ډیر یو غټ لاسته راوړنه ده په دې هیله چې د سیمی فاینل ته هم موږ کوالیفای وکړو. د موږ لوبډله کې دغه قابلیت سره دغه ظرفیت لري چې استرالیا ته ماته ورکړو، د استرالیا نه وروسته په سیمی فاینل ته لاړ شو. په مالي لحاظ به د لوبغاړو لپاره ډیر زیات ښه خبر ده، په معنوي لحاظ د ملت لپاره ډیر ښه خبر ده. د افغانستان لوبډله داسې لوبډله نه ده چې سړی دې په وسله داسې یو عادي ټیم وګڼي، بلکې دا رایزنګ ټیم ده په دنیا کې چې ورځ تر بلې د ډیولپمنټ خواته روان ده، د ښه کېدو خواته روان ده. او دا منګ او تاسو ګورو د منګ بولینګ یو وخت سپین بولینګ و چې منګ ډیره زیاته تکیا کول او منګ بدا ویل چې منګ په دنیا بهترین سپین بولینګ لرو. په بیډینګ کې تاسو وکړه د ابراهیم باغ اننګ چې دا دی یو میچور لوبغاړي اننګ زو داسې لوبغاړي اننګ چې هغه د دنیا په کرکټ کې خپل ځان ثابتولی شي.
اوس د ازادي رادیو ژوندۍ باسونه
له فیسبوک او یوټیوب په ژوندۍ بڼه کتلای شي،
له سیاسي چیرنو
اقتصادي بحثونو
بشري حقوقو
د شتو او ځوانانو پر مسایلو
سلامونه ترشنا اسمان لاندې پروگرام ته موزه سفی ولاستان اگزه خراغ لاست وین. او په سوریه کې د تحریر شام د ائتلاف او د نوي حکومت د مشر احمد الشرع په مشرۍ د لوی جرګې ملي کانفرنس بریالي پای ته رسیدو یو وار بیا د طالبانو په کورنۍ او بهرني سیاست د ناکارۍ نیوکې او بحثونه راپورته کړي. شنونکو ویلي احمد الشرع د وادې له مخې د سوریې له ګوډ ګوډ نه د سوریې د راتلونکي ټاکلو لپاره نږدې زر نخبګان د قومونو اقشار او فکرونو استازي رابللي وو او د سوریې په یووالي د ټینګار ترڅنګ د یو بیړني اساسي قانون جوړولو ترڅنګ په نور ملي مسایلو د خپل ملت مشورې واخیستې. خو طالبان چې ځانونه د خلکو استازي بولي د یو ملي حکومت اساسي قانون د افغانستان آینده ټاکلو لوی جرګې او ملي پریکړو په اړه له هر څه نه ډاریږي. دوی وایي سوریه د یو ملي دولت په جوړولو بریالي کېدونکي د خو طالبان په هیواد کې دیکتاتوري حاکمه کړې ده. بلخوا د هند د ابزرور ریسرچ فاونډیشن د ستراتیژیک مطالعاتو سازمان هم ویلي افغانستان د سوریې په څیر بختور نه دی ځکه په کابل کې طالبان د سخت دریځې په کرخه ولاړ دي. خو دمشق کې نوي واک ته رسېدلې ډله له نړۍ سره ډیپلوماټیک اړیکې جوړې. د دې سازمان مرستیال کبیر تنیجا په باور احمد شرع د ښځو د حقونو او تعلیم په اړه هیڅ سخت دریځ نه لري خو برعکس طالبان بیا د سخت دریځې په کرخه باندې ټینګ ولاړ دي. د هند ابزرور ریسرچ فاونډیشن د مرستیال په وینا لویدیځه محل تحریر شام سره تعامل ته ازرخه کړی دی څو په سوریه کې د روسیې او ایران نفوذ کم کړي. خو برعکس افغانستان کې د لویدیځ سیاست او نفوذ کم شوی او اوس طالبان مسکو او تهران سره اړیکو ته پاتې شوي دي.
اوس وخت کې د سوریې حکومت او د طالبانو اداره د دې پرتلې وړ نه دي. له بل پلوه د سوریې د حکومت له اسلام نه چې کوم تعبیر دی د هغوی د ملایانو چې له اسلام نه کوم تعبیر دی هغه د طالبانو له تعبیر سره ډېر زیات فرق لري. د سوریې چې کوم له اسلام نه له میرمنو نه د بشري حقونو نه له نظام نه کوم تعریف دی هغه په ټولو انساني ټولنو کې د منلو وړ دی او حتی ډیری اسلامي هیوادونه او اسلامي متون او منابع هم له دې سره موافق دي او دغه ډول نظام تاییدوي. د طالبانو چې کوم حاکمیت دی د هغوی له اسلام نه تعبیر هغه منحصر په طالب دی. یعنی دا داسې یو تعبیر دی چې نه یوازې د نورو انساني ټولنو لوری مردود دی بلکې په اسلامي متونو کې په اسلامي منابعو کې او په اسلامي اصولو کې هم دغه ډول له اسلام نه تعبیر شتون نه لري. دا کټ مټ داسې دی لکه چې د کندهار اسمان شین وینو دوی فکر کوي چې په ټوله نړۍ کې اسمان شین دی. که د کندهار په اسمان کې باران وریږي نو دوی فکر کوي چې په ټوله نړۍ کې باران دی. دا یو ډیر منحصر په یوې ډلې پورې له اسلام نه تعبیر دی. دا نه د اسلامي ټولنو نه د اسلامي علماو تعبیر دی او نه دا د یو انساني ټولنې د تعریف سوو نظامونو یو تعبیر دی. نو په همدې خاطر باندې د سوریې حکومت د نړیوالو لوري هم په رسمیت پیژندل کېږي او د ملت ملاتړ هم ورسره دی. له بل پلوه د طالبانو سره نه د ولس ملاتړ شته نه د نړیوالو ملاتړ شته. منزوی دی ځکه چې دا د ملت په اوګو د ملت په مشارکت د ملت په زور نه ده راغلی بلکې د ډیرو محدودو خطرناکو استخباراتي کړیو له لوري منځته راغلی دی.
بل غاړه د امریکا نوی ولسمشر ډونالد ترامپ چې دویم ځل واک ته رسېدو وروسته په لومړي وار طالبانو باندې د پیسو د کڅوړو په بدل کې د امریکایي وسلو د بیرته ورسپارلو شرط اعلان کړی. وایي غوسه ورځي کله چې ګوري طالبان نظامی مراسمو کې د دوی وسلې او ټانګونه نندارې ته وړاندې کوي. هغه ویلي د حیرانتیا وړ ده چې جو بایډن طالبانو ته د کال 2.5 میلیارد ډالر ورکول خو نور به دا پیسې یوازې په دې شرط ورکول شي چې طالبان امریکایي وسلې بیرته دوی ته وسپاري.
زه فکر کوم د بیرته غوښتنې حق یې نه دی او مناسب هم نه دی چې دا غوښتنه وکړي وسلو په باب. او زه وایم زه پیشنهاد لرم جلالت مآب ډونالد ترامپ ته چې زموږ اوسه وتیرې او ټنګونه ټپونه زریدار ګاډي رادار سیستمونه او حتی د کویانو برمې زموږ د ملک نه وړل شوي دي. زموږ د باګرامۍ او د فابریکې ټول خارج ته وړل شوي دي. زموږ د نساجۍ فابریکې ټول خارج ته وړل شوي. زموږ د جنګلک فابریکه ټول خارج ته وړل شوي ده. زه وایم چې هغه موږ ته باید یک مال کوي او نو دغه څه چې تاسو راکړي دي دا خو باید ونه غواړئ. موږ نور څه غواړو تاسو نه. او زه نه تنها د دې ورکولو طرفدار نه یم او حتی وایم چې نه درکوم. ډونالډ ټرمپ ته احترامانه وایم چې نه درکوم. حتی نور وسلې در نه غواړم، نور ټنګونه در نه غواړم، حتی هغه د ترمیم وسایل در نه غواړم چې هغه وسلې ترمیم شي، ځکه موږ د ملي دفاع لپاره ضرورت لرو. او راغله کوم نظام چې هلته حاکم شوی دی او هغه خپله نه دی راغلی، او یو جوړ نظام نړیوالو ړنګه او دا نظام یې جوړ کړ. او کچېرې دی د ملت سره په تفاهم د لوی جرګې له لارې صلح کړې وای او دا ټول مخالفین دعوت شوي وای راغلي وای، هیڅ ډول ستونزه به نه وای.
بلخوا د افغانستان د بیا رغونې په چارو د امریکا ځانګړي مفتش ویلي طالبانو ته څلوېښت میلیونه ډالري کڅوړې اوس هم روانې دي او یادې ډلې ته پاتې شوي امریکایي وسلې هم بیرته د راګرځولو ارزښت نه لري. د سیګار په خوانی مشر جان صاحب کو په مادرید کې د هرات امنیتی کانفرنس ته وینا کې ویلي د طالبانو خوخیږي چې په امریکایي وسلو سره پریډ وکړي، خو حقیقت دا ده چې افغانستان کې له امریکا څخه نه ډېرې وسلې پاتې دي او نه د راګرځولو ارزښت لري، بلکې په وینا یې شاید د دغو تجهیزاتو امریکا ته وړلو باندې دومره تاوان لا راشي چې په تولید یې لا دومره مصرف نه وي راغلی. صاحب کو چې له 2012 کال څخه تر تیر 2023 او 2024 کال پورې د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا ځانګړی څارونکو وایي متحده ایالات په افغانستان کې هیڅ جنگي الوتکه یا سټینګر توغندې نه لري چې بیرته راوګرځول شي، او که داسې وکړي هم نو بیا راګرځول کېدونکي وسلې ټولې باید له منځه یوسي. د یادونې ده چې د امریکا دفاع وزارت افغانستان کې د پاتې وسلو او تجهیزاتو ارزښت 2 میلیارد ډالر خي، خو ټرمپ بیا په ګڼو بیانونو کې دا وسلې د 80 میلیارد ډالرو په ارزښت بللې دي.
نو زه فکر کوم چې د انتقال په خاطر باندې یا د اهمیت په خاطر باندې، د نظامی اهمیت په خاطر باندې د امریکا لپاره دومره اهمیت هم لري، او زه فکر کوم چې د دې انتقال شاید چې مصرف په زیات راشي او کوم اهمیت یعنی خاص د امنیتی په لحاظ باندې د امریکا لپاره نه لري. البته دغه خفیفه سلاګانې چې په منطقه کې پاتې دي دا خامخا د نورو افراطي ډلو توریستي جنایي ډلو په لاس کې ولیدلې دي او یا به ولیږي، نو دا په خپل د افغانستان لپاره د منطقې لپاره او د سیمې لپاره خطر دی، ځکه موږ تاسو ولیدل د شوروي اتحاد د قواو د وطن وروسته ډېرې سلاګانې په منطقه کې خبرې شولې او کلشینکوف تر اوسه پورې شته دی او په جنایي یا افراطي ډلې د هغې ونه استفاده کوي. نو د دغه سلاګانو به هم تر ډېر وخته پورې افراطي او جنایي ډلې استفاده کوي، نو دا د افغانانو او د سیمې لپاره یو خطر دی. البته د امریکا نوې اداره صرف د یو فشار په اساس باندې دا یو خبره کوي او استعمالې، نو زه فکر کوم چې د امریکې د پاره دومره اهمیت ونه لري، او که چیرې امریکا غواړي چې په افغانستان کې د طالبانو په ضد باندې اقدام وکړي نو ډېر امکانات نور په سیمه کې یا په خپله طالبانو په منځ کې لري او کولای شي چې د هغې نه استفاده وکړي.
د افغانستان لپاره که سړی ووایي چې د ټرمپ سیاست او پالیسي همدا ده چې وایي په مرګ یې ونیسه چې په درد راضي شي، نو د فشار په شکل باندې مختلف حربونه د کار اخلي، دا د ستراتیژي ده. اما متاسفانه چې دغه سي موضوعات چې امنیتي موضوعات لکه خپل د سر کې د داعش موضوع ده، بیا پسې د باګرام د اړی مسله ده، یا حتی د مسلحو مسایل دي، حتی د باندیانو د تبادلې مسله، دا ټول هغه مسایل دي چې تقریبا د ډایلاګ لپاره یا د حوار لپاره یو بهترین وسایل دي. یو داسې چې دی په څرګندونه نه کېږي باید چې واکمن نظام د دینه د سیاسي ډیپلوماسۍ په اساس باندې د حوار لپاره بهترین مواد تیار کړي او برنامه وړاندې کړي.
او تیر دوه ونیو کې د اتریش ویانا او د اسپانیا په مادرید کې د طالبانو ضد سیاستوالو دوه غونډې وشوه چې له دې منځه د مادرید په غونډه یو شمېر سیاستوالو سختې نیوکې کړې دي. د مادرید په غونډه کې چې دا ځل پکې ملي سرود ونه غږول شو، په اړه د دفاع وزارت پخوانی سرپرست شاه محمود میخیل سکل د هرات په نوم امنیتي کانفرنس د محتوا ځای او اجنډا په لحاظ بدتر بلل او ځکه د ده په وینا چې له یوې خوا دغه کانفرنس خپل ماهیت بلل ورو ورو قومي کېږي، نژادي کېږي او حتی افراطي بڼه نیولې، او بله خوا د افغانستان د ولس د عام فرهنګ سره او په خاصه توګه د شاه محمود میخیل په وینا د هرات د فرهنګ سره هم سر نه خوري. چې سکل د هرات امنیتي کانفرنس اجنډا په قومي مسایلو څرخېده او ځینې معلوم الحاله کسانو د سیمې د امنیت په عوض د کرکټ مسله مطرح کړه او د کانفرنس بڼه هم د ده په وینا چې تر ډیره یو کنسرت ته ورته وه.
اول خو مادرید د افغانستان ډیر لري دی او د سیمې هیوادونو باندې دومره تاثیر نه لري. دویمه مسله دا وه چې هلته زیات قومي اجنډا باندې تمرکز و، د یو ګروپ د یوې ډلې د یو فکر کسان هلته سره راټول شوي وو، نو دا چې داسې کنفرنسونه چې په ملي اجنډا راټول نه شي، نو زه فکر کوم چې یوازې قومي سمتي یا ایدیالوژیکي اختلاف په اساس باندې چې هلته راټولیږي، نو داسې کنفرنسونه د افغانستان مشکل حل کولی نه شي، بلکې د افغانستان مشکل نور هم مشکل تر کوي.
خو دغه کانفرنس ته په وینا کې ګڼو افغان سیاستوالو د افغانستان د نجات په لارو چارو هم بحثونه کړي. په کوزه پښتونخوا کې د ان ډی ایم ګوند مشر محسن داوړ یاد کانفرنس ته ویلي، طالبان هیڅکله د پښتنو استازي نه دي، بلکې په وینا یې دغه پروژې د افغانستان او پښتونخوا پښتنو ته زیات زیانونه اړولي. د ویلی امنیت بخوانی رئیس رحمت الله نبیل ویلی، افغانستان دا محل د ترهګرو ځاله نه ده، بلکې دمګړې افغانستان کې د ترهګرو یا افراطیانو دولت حاکم شوی دی. یاد کانفرنس ته په وینا کې د ملي امنیت بخوانی سلاکار رنگین دات فرس پنتا د وی ملي ولسی اجماع غوښتنه کړې او ټینګار کړی چې د افغانستان په سیاسي چاپیریال کې د سولې او مقاومت دواړو تعقیبول مهم دی او د ازادۍ غورځنګونه باید چې اغیزناک شي، ځکه د په باور طالبان تر اوسه د سولې خبرو اترو په اړه هیڅ مثبت ځواب نه وایي. هغه ټکه چې د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور سره د سیاسي اجماع د جوړېدو تر حده موافقه ښودلې، خو یاد کانفرنس ته وینا کې لومړي ځل لپاره ویلي هغه کسان چې د افغانستان د ستونزې حل لاره یوازې جګړه کې ګوري او خلک جنگ ته هڅوي، باید له خپلو اولادونو سره د جګړې لومړۍ کرښې ته ولاړ شي.
په دې کې شک نشته چې د وروستیو وختو کې ډېرې زیاتې غونډې رامنځته شوې، تقریبا داسې څلور غونډې دي. یو هغه غونډه چې په وینا کې وه، پخواني جنګ سالاران او هغه سیاسي دوکانداران او د قومي ټیکاداران ټول اکثره پکې راټول شوي، یا هغه څیرې دي چې په سیمه ییزه دي او که په داخل د افغانستان کې دي او یا د باندې تللي دي، هغه ټول هغه دي چې د شرایطو د وختو د حالاتو سازان سمې چې علاقل که چېرته سیاسي معادله پیدا کیږي چې دوی دپاره پکې د واک او د قدرت د ویش ځای پیدا شي. اما دا ډېر لري خبرې دي، حالات چې دغه غونډه اصل کې د جمهوریت په وخت کې د یا دغه انسټیټیوټ جوړ شوی و او موخه یو څو نن بله موخې دي، او دا ټول هغه څه دي چې د دې تمویل او د ټول جهاتونو باندې تقریبا د صدا د د علامه د استفهاماتو ډیره زیاته ده، او دوی امتحانونه ورکړي دي. د هغه سیری دي چې امکان نه لري چې خلکو ته قابل د قبول شي، که دا په داخل د افغانستان کې وي، که د واکمن نظام سره دي، او که د افغانانو سره دي، او حتی که د بهرنیانو سره هم. دا هغه سیری وي چې د افغانستان کې د بهرنیانو ټولو د ستراتیژیو ملان تیر مات کړی دی.
په بیرون کې د افغان سیاستوالو ترمنز غونډې نهایت زیات مهمې دي. دغه غونډې کولای سي هغه یوې ډېر اساسي ستونزې ده چې هغه د سیاسینو ترمنځ اختلاف او همدارنګه د یو ملي روایت نشتوالی دی. کیدای سي د مذاکراتو بحثونو په نتیجه کې دوی وتوانېږي چې یو ملي ادرس چې په ملي روایت باندې ولاړ وي رامنځته کړي. د ملي روایت لپاره د یو داسې سیاسي حزب اړتیا نهایت زیاته ده چې هغه په واضح فکري خط باندې ولاړ وي. یعنی داسې یو سیاسي حزب نه وي چې هغه د بهرنیو د اجنډا لپاره کار کوي او د افغانستان لپاره کوم څه ونه لري.
ځکه زموږ په دغه تیرو کلونو کې لویه نقصه په افغانستان کې هغه فرد محوره نظامونه دي. تر څو چې نظامونه ولس محوره نشي د افغانستان اوسنۍ کشالې ته د حل لار نشي موندلای، او دا هغه وخت ولس محوره کېدلای شي چې دوی یو مشخص واحد سیاسي فکری خط باندې ملي احزاب رامنځته کړي.
او سم د ټولنیزو شبکو له پاڼو د تیرونې لاند خبرونه او بحثونه. افغانستان کې د بیوزلی اړوند راپورونو په دوام یونیسف تیرونې اعلان کړ چې تیر کال 23 میلیونه افغان وګړي مرستو ته اړ وو، او له دې منځه دوی یوازې 19 میلیونه افغانانو سره مرسته وکړه شو. وایي دوی چې ورسره مرسته کړې ده په دې کې 350 سلنه ماشومان، او دا مرسته هم د روغتیا پوهنې، ماشومانو ساتنې، ټولنیز ساتنې او د ټولنو د بختیا او د پروګرامونو له لارې په حیاتي برخو کې د افغانانو سره شوې. په داسې حال کې چې د 2.5 میلیونه ماشومانو په ګډون 3.1 میلیونه وګړو د اقلیمي ټکانونو، کډوالینو د راستنېدو او اقتصادي سقوط له امله بشري لاسنیوي ته اړتیا لرله. دغه سازمان د نوي کال لپاره 1.4 میلیارد ډالر بودیجه غوښتي ده. په داسې حال کې چې دم ګړې په افغانستان کې له یوې خوا د افغانانو بشري اړتیاوې د تیر کال په څیر په خپل ځای پاتې دي، او د بلې خوا دغه هیواد سره د نړیوالې ټولنې په مرستو کې د پام وړ کمواله راغلی دی. بل خوا خبر دا ده چې د روغتیا سازمان تر څار لاندې د روغتیا کلستر په نوم یوې موسسې ویلي د امریکایي مرستو بندېدو دا مهال افغانستان کې 2.4 میلیونه خلک مستقیما اغېزمن کړي دي، او له امله یو دېرش ولایتونو کې د 320 روغتیایي مرکزونو خدمات اغېزمن شوي. د یادې موسسې د راپورونو له مخې دغو روغتیایي مرکزونو ته دیارلس غیر حکومتي امریکایي ادارو خدمات برابرول، مګر اوس یې د خدمتونو بندښت مرستندوی چارې زیانمنې کړي. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د امریکا د خارجه وزارت اړوند USAID موسسې په اړه راپورونه ورکول شول چې ټول نړۍ کې غیر له کلیدي او مدیریتي کارمندان نور ټول همکاران رخصت کړي دي، او په امریکا کې هم د یادې ادارې 1400 کارمندان کورونو ته استول شي. ایلن ماسک باور لري چې USAID موسسه ګټه نه کوي او د امریکا پیسې خوري وري کړي دي، او باید چې دا اداره نور منحل شي. خو باور دا دی چې یاد اقدام په ټول نړۍ کې امریکایي مرستو نه خړوبېدونکي مرستندوی کارونه زیانمن کړي دي. او تیرونه په ټولنیزو شبکو له اوږدې مودې وروسته د ګلبدین حکمتیار څرګندونو نوې بحثونه جوړ کړي چې په هیواد کې دیکتاتوري ته ورته وضعیت باندې نیوکه کړي. د ښاغلي حکمتیار په خبره دا مهال ګڼ لوري ګوته په ماشه ناست دي، او هر ورځ د هیواد له ولایتونو نه د بریدونو خبرونه راځي، او خلک هیواد ته د راګرځېدو په ځای لا زیات په تیښته دي. ګلبدین حکمتیار د طالبانو حکومتوالۍ ته په اشاره ویلي د نظام په څرنګوالي کې باید ملت شریک وي. یو اړخیزه پرېکړه د اسلام له نظره د منلو نه ده، بلکې په وینا یې چې په اسلام کې مشخص شوی ده چې د یو امیر صلاحیتونه به څه وي، او د خلکو پر وړاندې څه مسولیتونه لري، او دغه راز له کومې لارې کولی شي د مسلمانانو زعامت په لاس کې واخلي. که څه هم نوموړي په مشخص ډول د کوم کس نوم نه دی اخیستی، خو په خبرو کې تر ډېره اشاره د طالبانو مشر هیبت الله اخندزاده ته وه چې نه تر اوسه د خلکو ترمنځ لیدل شوی او نه هم د خلکو لخوا ټاکل شوی دی. حکمتیار د نیوکې په داسې حال کې کوي چې د طالبانو په نظام کې د هغه سرسخت دښمن او د عدلي وزیر عبدالحکیم شریع استعفا کړې او دوبۍ ته تللی، خو عباس تنگزی هم چې د حکمتیار په څېر د طالبانو په مشر نیوکې کړې وي د نیول کېدو له ویرې هیواد پرېښی دی. او تیرونه په ټولنیزو رسنیو طالب فعالانو بیا امریکایانو ته د زور خودلو په اراده د هغو نظامی مارشونو ویډیوګانې خپرې کړې دي چې طالبانو امریکایي ورپاتې تجهیزات پکې نندارې ته وړاندې کړي. په دې اړه د طالبانو د لوی درستیز د مینوالو په نوم یو اکاونټ لیکلي چې امریکا او ټرمپ زور لري نو دا وسلې ترې نه واخلي، مګر اسانه به ځکه نه وي چې په وینا یې چې دغو وسلو پسې زرګونه کسانو ژوند بایللی دی. طالبی اکاونټونو له خپلو پلویانو غوښتنه کوله چې دغه ډول ویډیوګانې تکثیر کړي تر څو ټرمپ ته نور هم غوسه وشي. خو پر ضد فعالانو بیا ځوابونه ورکړي چې امریکا لږه موده مخکې له ازبکستان نه د افغان ځواکونو و بلیک هاک امریکایي هیلیکوپټرې واشنگټن ته ولېږدولې چې طالبانو پرې مازې خواشیني او اندېښنه وښودله او نورې هیڅ مخنیوی ونه کړای شو. دوی ویلي که امریکا په طالبانو رښتیا ډالري کڅوړې هم بندې کړي او د وسلو د وړلو تکل ورپسې وکړي نو طالبان به ورته ګوري او د ټرمپ اداره به ترې خپله پرېکړه عملي کړي. او سم د تیریونه جالب خبره د ټیکنالوژي او ساينس برخه کې د رقابتونو په دوام د ځل امریکایانو داسې موټر جوړ او بریالي ازموینه هم پر وکړه چې د ټرافیکي ګڼګونې پر مهال الوت کول شي او ډرایور یې د سړک یا ګڼګونې څخه غاړې ته بیرته پر ځمکه راکوزول شي. دا موټر د نور الوتونکو موټرو په څیر په وزر لرلو یا کواډ کوپټرو نه دی برخمن، بلکې په برق چلیږي. په ځمکه 360 کیلومتره په ساعت او په هوا کې 180 کیلومتره پر ساعت الوت کولی شي. د الف ایروناټکس زیرو په نوم د دغه موټر لومړنی موډل $300,000 قیمت لري او سر لوسی 3300 کسانو مخکې فرمایش ورکړی دی، خو د سږ کال تر اخیره یې عام تولید شروع کیدونکی دی چې بیا به هم $15,000 ته راښکته شي. دا به د نړۍ لومړنی الوتونکی موټر وي، که څه هم دې نه مخکې چین یو الوتونکی موټر جوړ کړی و، مګر خپل هغه موټر نه الوته، بلکې په موټر کې دننه بله وسیله یا کواډ کوپټر و چې د موټر سولی یې له یوه ځای نه بل ځای ته په هوا کې وړله. او په کرپټو کرنسی یا د ډیجیټل پیسو آنلاین کاروبار کې چې اوس ګڼ افغانانو پکې بوختي، باید احتیاط وکړي، ځکه تازه هیکرانو د بایبټ کرپټو کرنسی سترې نړیوالې صرافۍ نه $1.5 میلیارډ غلا کړی دی. دا د کرپټو کرنسی په تاریخ کې لومړنی لوی غلا ده چې په اړه بایبټ ایکسچینج له سایبری امنیت اړوند ادارو نه مرسته هم غوښتې ده، او د غلا شویو پیسو ورګرځونکو ته $1.5 میلیارډ نه 10% انعام هم اعلان کړی دی، ترڅو ترې هیکرانو لخوا غلا شوي پیسې بیرته ورته راوګرځي. خو د دې ایکسچینج له 80 میلیونه کارونکو نه یې سمدستي 350,000 کسانو د لارې بیلولو پرېکړه کړې ده. بایبټ چې دوبۍ کې فعالیت کوي، وایي د اتریوم په نوم یو هیکر ترې په یوه ډیجیټل بکسه باندې برید کړی او تر کنټرول لاندې راوستي، خو پیسې یې ترې معلوم ادرس ته انتقال کړي دي. بایبټ کمپنۍ خپلو کارونکو ته د خپلو سیستمونو د امنیت ډاډ ورکړی او ټینګار یې هم کړی دی چې که دا $1.5 میلیارډ بیرته را ونه ګرځولی شي، بیا به هم هغو کسانو ته تاوان ورکړي چې پیسې یې غلا شوي. د نړۍ په کچه دوی مستر بایبټ ایکسچینج کمپنۍ سره دا مهال د کارونکو $40 میلیارډ پراته دي او 80 میلیونه وګړي دا د آنلاین ډیجیټل کرنسی پلیټ فارم کاري. په همدې سره د نن اوم ورځ مننه غواړم. هر اونۍ د ازادۍ له پاڼو چپو له سید شینواري سره خپل اوم ورځ د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره مه هېروئ.
دارا تیاد ندی جسنگاو Thank you.